امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خانم. د افغان جمهور رئیس اشرف غنی سره د ملاقات وروسته صدر اعظم عمران خان ویل دی چې پاکستان د افغانستان سره اړیکو ته اهمیت ورکوي او په لمړتوبونه کې شامل کړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې ولسمشر غنی د سولې په برخه کې د پاکستان له هڅو ستاینه کړي او غوښتي دي چې د سولې خبرو ته د طالبانو په راوستلو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت زیاتوي چې د ولسمشر غنی په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، امنیت، سولې او پخلاینې په برخو کې د همکاریو په پیاوړتیا کار وسي. د پاکستان حکومت دا هم وایي چې دواړو مشرانو په دواړخیزو همکاریو او ګڼو مسایلو د تړلو دروازو تر شا خبرې کړي دي. ولسمشر غنی ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان دواړخیز اړیکې باید په متقابل درناوي او د الوتنو ترمنځ د اړیکو د اصل پر اساس ولاړې وي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. د ایران د بارنو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې هغه غلط دی چې داسې فکر کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگ به ډیر لنډ وي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د ناټو هیوادونو مرستې لټوي چې د تهران پر ضد ائتلاف جوړ کړي. د امریکا او ایران ترمنځ جنجال دغه نوی پرمختګ په داسې حال کې سوی دی چې په ویانا کې منبع اژانس فرانس پرس ته ویلي دي چې د تهران د یورانیمو د غني کولو کچه چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په موافقه کې لاسلیک کړي خو زیاته د خود چټکولو خبره کړې وه اوس به دا کار نه کوي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بیروس کمالدونی دوی ورځې له مخې صدا او سما دولتي شبکو ته وویل چې د یورانیمو غني کول به د ضرب العجل لپایسته د رسیدو سره جوخت چټک سي چې پر اساس ایران نسوی کولی چې تر 300 کیلوګرامه زیات یورانیم غني کړي. د فرانسې په شمال لویدیځ کې یو وسلوال کس د جومات د باندې ډزې کړي دي. د جومات ملا امام په ګډون یو بل کس زخمي کړي دي. چارواکو ویل دي چې دغه کس د ډزو وروسته وتښتېدی او بیا وروسته مړی وموندل سو. سمدستي دا نه ده معلومه سوي چې دا پیښه له څه وجې سوي، خو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویل دي چې هغه امر جاري کړی و چې په ټولو فرانسې کې د عبادت ځایونو شاوخوا امنیت باید ټینګ کړل سي. پولیس ویل دي چې د مشکوک وسلوال کس مړی د جماعت څخه 6 کیلومتره لیرې د وای ډګر ته نږدې مدل سوی دي او په سر یې ډس سوی دي او ښکاري چې ځان یې په خپله وژلی وي. د کانګو جمهوریت پوز د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د هیواد په شمال ختیځ کې د وسلوارو ملیشو څخه د سیمې کنټرول په خپل لاس کې اخیستی دي. پوز ویل دي چې په عملیاتو کې ولس وسلوال چې د ملکیانو په وژنه تورن ول وژل سوي دي. په سیمې کې د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک یو منبع چې وخت نا وخته په پوځي عملیاتو کې د کانګو ځواکونو سره مرسته هم کوي دغه معلومات تایید کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې ویل دي چې د چیګو په سیمه کې بې ثباتۍ د درو لکو څخه زیات کسان دې ته مجبور کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي او وتښتي. د کډوالۍ نړیوالې ټولنې ویل دي چې په تیرو 2.5 کلونو کې تقریبا 20,000 کډوالو د افریقا د فرعي سرا په دښتو کې نجات ورکړل سوی دي. دا خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دغه ټولنه وایي چې د جون د میاشتې په 15 نیټه په نایجیر کې د دوی غړو د سارنې په وخت کې تقریبا 406 کډوال چې نه ورسره اوبه وي او نه ډوډۍ په داسې وخت کې پیدا کړي دي چې ډېر سخت غرمو او په صحرا کې بند پاتې شوي وو. د کډوالو د نړیوالې ټولنې یو نتاق جویل میلمن وایي چې په دغو کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان هم وو چې د مالی او د عاید سهیل په شمول تقریبا 14 افریقایي هیوادونو اتباه پکې شامل وو. هغه وایي چې دغه کډوالۍ د افریقا په شمال کې پیدا کړي دي. د کډوالو په اروپا کې د ښه ژوند د پیدا کولو په امید دغه خطرناک سفر شروع کړی و. تر اوسه پورې هیڅوک په دې نه پوهیږي چې څومره کډوال به په دغو صحرایي سیمو کې مړه شوي وي.
په سودان کې پولیسو په هغه مظاهرچیانو او محصلینو وشکې بهونکې ګاز استعمال کړ دی چې په خرطوم کې د جمهوري ریاست دفتر مخې ته د واکمن پوځي جنرال پر ضد مظاهره کوله. په خرطوم کې مظاهرچیان په دې وروستیو ورځو کې په مختلفو ځایونو کې مظاهرې کوي او د شنبه په ورځ یې د واکمن پوځي جنرال پر ضد یوه لویه مظاهره هم اعلان کړې ده. په سودان کې د اپریل په 11 پوځ د 23 راسي په خوانی جمهور رئیس له واکه لیرې کړ او قدرت یې په خپل ونیوه. اجنس فرانس پرس راپور ورکړی چې مظاهرچیان غوښتنه کوي چې وقتی ملکی حکومت ته وسپارل شي. د امریکا حکومت د وینزویلا په دوو بخوانیو چارواکو بندیز لګول دي. دغه دواړو چارواکو د وینزویلا د برق په وزارت کې دنده ترسره کړې او د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې هند لوبډلې ویسټ انډیز ته په 125 منډو ماتې ورکړې ده او هند د دې لوبې د ګټلو وروسته سیمی فاینل ته وتلی. دا خبرونه
خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته په دوه ورځني سفر پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره لیدلی دی. د پاکستان حکومت وایي چې دواړو مشرانو د یو بل سره د همکاریو په ګڼو مسایلو خبرې کړي دي. سیمه ایز اتصال، اقتصاد، امنیت، سوله او پخلاینه د افغان جمهور رئیس د سفر اجنډا ده. تر سفر مخکې افغان حکومت ویلي غواړي دا معلومه کړي چې پاکستان د سولې په برخه کې څومره رښتینی دی. د خبر تفصیل زموږ همکار وحید فیضی تاسو ته درکوي.
پاکستان ته د سفر په ترڅ کې ولسمشر غنی د هغه هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د تړل دروازو تر شا خبرې کړې دي. تر دې مخکې ولسمشر غنی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر غنی د سولې په برخه کې د پاکستان له هڅو ستاینه کړې او غوښتي دي چې د سولې خبرو ته د طالبانو په راوستو کې مرسته وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې ویلي دي د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزي اړیکې او مناسبات باید په متقابل درناوي او دولتونو ترمنځ د اړیکو د اصل په اساس ولاړ وي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. ټاکل شوی ولسمشر غنی د دغه سفر په ترڅ کې په لاهور ښار کې د افغان او پاکستانی سوداګرو یوې ګډې غونډې ته هم وینا وکړي. ولسمشر غنی د روان میاشتې په پیل کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته پاکستان ته رسمي سفر منلی وو. هغه مهال عمران خان ولسمشر غنی ته ویلي وو چې پخوا دوی تیروتنې کړي دي، خو اوس پاوز او ملکی حکومت دواړه یو خپل دي او غواړي چې افغانستان سره په تیره د سولې په برخه کې همکاري وکړي. بلخوا کابل او واشنگتن تل پاکستان تورن کړی چې ترهګر دلته امن پنځای نه ورکړي دي او له پاکستان یې غوښتي چې د ترهګرۍ په برخه کې جدي مبارزه وکړي. سیمی او هند ته بیا په خپل وروستي سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیلمند چې پاکستان د اسلامي افراط د ولسمشر ټرمپ اداره د پاکستان لخوا د ترهګرۍ ګواښ جدي بولي، نظر دی ته چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې ګڼلې وو. خغلی پامپیو وړاندې ویل دی فکر کوم د ترامپ ادارې پاکستان ته خپل غوښتنې ډېرې ښې واضح کړې دي. هغوی د ترهګرو ملاتړ نشي کولی که هغوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله فعالیت کوي او کله هغوی له پاکستان څخه افغانستان ته اوړي. د یادولو وړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هند، افغانستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو تللی وو تر څو د ایران په وړاندې نړیوال ائتلاف جوړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان لپاره د امریکا نړیواله پرمختیاي اداره یو اس ایډ وایي چې په هند کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په نندارتون کې افغان سوداګرو د 132 میلیونو ډالرو په ارزښت تړونونه ترلاسه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هند د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره دا ډول نندارتونونو جوړول به د افغانستان د صادراتو اندازه زیاته کړي. نور حال زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابل راستولی.
دا د ورځینې نندارتون چې د خبرګول په یو ډیر شمه د هند په ممبئی ښار کې جوړ شو، پکې د افغانستان وچې او تازه میوې، طبي بوټي، شات، زعفران او صنعتي محصولات نندارې ته وړاندې شوي وو. د افغانستان لپاره د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تازه میوو صادرونکو د 55 میلیون امریکایي ډالر او ورپسې د هنګ صادرونکو د 30 میلیون ډالر په ارزښت د تړونو په ترلاسه کولو دغه نندارتون مخکخ صادرونکو شمیرل شوې دي. په اعلامیه کې د غراز راغلي چې د افغانستان د وچې میوه سوداګرو په ځانګړي ډول د بادام او پستې د صادراتو په برخه کې د 15 میلیون ډالر او د غراز د زعفرانو او نورو مسالجاتو په برخه کې د 7.5 میلیون ډالر په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دغه نندارتون کې د افغانستان 55 سوداګریزو شرکتونو کرنیز محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي وو. د دغه خونه ویان جانا قانوید امریکا غږ آشنا ته وویل په دغه نندارتون کې افغان سوداګرو له یو شمېر هندي او نورو بهرنۍ او شرکتونو سره هند ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او صنایعو د صادرولو تړونونه هم لاسلیک کړي دي.
اوس د وګړو چې د 32 میلیون ډالر په شاوخوا چې قراردادونه ترلاسه شوې دي یا تفاهمنامې ترلاسه شوې دي، لدینه بیا وروسته د دې صادرات هم شروع کیږي ان شاء الله. دا خو مثبت اغیزه به ولری
د خغل نوید پر وینا په دینندارتون کې د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته د بهرنۍ سوداګرو لیوالتیا خورا زیاته یو خو بازار غنی او وای چې د دا ډول نندارتون نو پرانستل هن ته د افغانستان د صادراتو د اندازې په زیاتولو کې مرسته کوي د دغه کارپوهانو له ډلې شو ابراهیم امریکا غږ آشنا ته وویل اوس مهال بهرنۍ هیوادونو ته د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان د محصولاتو د صادرولو د کرایې لویه برخه افغان حکومت ورکوي او که چیرې دغه سبسایډي بند شي نو سوداګر نشي کولای چې خپل توکي په مناسبه بیه نړیوال بازار ته ورسوي
زمونږ سوداګری زیات شي نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې زمونږ توکو دپاره بازارونه پیدا کړي تر څو سره لدې شي که سبا ته دغه دهلیزونه نه وي او د سبسیډي نه وي نو بیا زمونږ توکي وکولی شي چې په نړیوال بازارونو کې په نړیواله کچه لکه څنګه چې دا نور هیوادونه رقابت کوي په هغه شکل باندې په ډېر مناسب باندې مونږ خپل مالونه ولیږو بیا په ډېر مناسب نرخ باندې خرڅ شي نو بیا به په صحیح او اصلي ډول باندې زمونږ اقتصاد ته اوږدمهاله او تلپاتې ګټه ورسیږي
ښاغلی شعیب وویل چې په هند کې د مصاله جاتو مصرف ډیر زیات دی او له همدې امله د افغانستان کرنیز محصولات په ځانګړي ډول زعفران او هند په هغه هیواد کې ښه بازار لري د افغانستان د کرنیزو محصولاتو دغه نندارتون د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مرسته جوړ شوی و د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او پر ځان د بسیا کېدو لپاره هڅه کوي چې افغان سوداګر له نړیوالو پیرودونکو سره ونښلوي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
در نوریدونکو تاسو په رپورت کې واوریدل چې په افغانستان کې د امریکا نړیواله پرختیايي اداره یو اس ایډ وای چې په هند کې د افغان سوداګرو د یو سلو درې ویشتو میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه ترلاسه کړي دي د تړون د اهمیت په حق له د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونی مرستیال خان جان الکوزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل
تاسو معلومه ده چې زموږ تجارتي نږدې شریک البته د همسایه ملکونو وروسته هندوستان دی نو په دې خاطر باندې په د بمبئی کې کوم نمایشګاه وه د افغان سوداګرو ډېر تعداد په دې کې شرکت وکړ او موږ 50 غرفې لرلې او ډېر قراردادونه مو وشو نو دا قراردادونه اکثره د تازه میوې او د وچې میوې او د تالکو او د مرمرو او همدارنګه د طبي نباتاتو په اعتباد باندې وشولې چې دا ډېر خاص اهمیت لري زموږ دپاره
بله
زه امیدوار یم چې آینده کې هم دې باندې عمل وشي
بله د هند سره خو له پخوا نه تجارتي اړیکې یا سوداګري راکړه ورکړه موجوده ده په دې نندارتون کې نوي اقلام کوم چې نندارې ته وړاندې شوي او یا په قرارداد کې د صادراتو په برخه کې نوي څه وو
نوي مادن تر اوسه پورې موږ خصوصا تلک وبوبات لکه ماش او دا پردن زراعتي شیان ډېر کم وړل خصوصا ماش او لوبیا او دا شیان اوس ډېر قرارداد چې وشو خصوصا د تلکو په ارتباط باندې وشو چې موږ باید دوی ته تلک ورکړو چې د چابهار د لارې نه به دا ځي بمبئی ته نیوا شواب بندر د لارې نه او همدارنګه په هندوستان کې دغه مې چې دوی ته دال جوړي دا هلته ډېر زیات قیمت لري په دغه باندې زمنن موږ طبي نباتات علاوه د دې نه چې په عنعنوي شکل باندې د ګلاب پاڼې او نور طبي نباتات خریدي چې موږ ورته ویو دا دغه چې په حدودو کې پیدا کیږي همدارنګه اینګا ډېر زیاته قیمت ده په هندوستان کې او افغانستان ډېره اینګا تولیدي شیرین بویه ورته وایي د دې شیانو زراعتي شیانو قراردادونه هم وشو او عمدتاً د تلکو قرارداد وشو زیات نور هغه عنعنوي تازه وچه میوه او قالین هغه چې وي کوم شیان چې دي هغه په پخوا په شانته نور هم قرارداد وشو مګر نوي قراردادونه چې وشو د دغه شیانو وشو
بله همدغه صادراتو ډیریدل څومره د افغانستان د سوداګرۍ برخې ته اعتبار ورکولی شي چې په افغانستان کې پنګونه ډیره شي
د دې د فکله مارکیټ پیدا شي تقاضا زیاتیږي خلکو ته کار پیدا کیږي خلک ځان اصلاح کوي او بل اخره په ستاندرد جوړیږي او اعتبار زمونږ په تجارتي لحاظ باندې دیږي در دې دې مونږ هغه بل ملي هویت پیدا کړو نو دا ډېر ضرور کار دی د بادامونو
بل اخره هم دغه قراردادونو لاسلیک تاسو ته ډول یو ګام بولې د صادراتو په برخه کې
او بل دا قراردادونه لوی تاثیر لري او او هندستان لوی مارکیټ دی. دا مارکیټ باید موږ د لاسه ورنکو. په ټولو مارکیټونو باندې باید کار وشي. دا اوس موږ د ازبکستان سره هم لګی یو او په سرتیسه تاجکستان سره د مرکزي آسیا سره هم لګی یو. پاکستان سره هم په دې اړه کار کوو. زه امیدوار یم چې انشاءالله د دې مرحلې نه به راووځو.
ډېره مننه الکوزه صاحب. کورم ودان.
ډېر شکر.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ شنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په شونځي کې د لومړي ټولګي زده کوونکو د روغتیایي معایناتو پروګرام پیل کړ. د پوهنې وزارت وایي چې د دغه پروګرام له لارې لومړی د کابل په ښوونځیو کې د 2000 زده کوونکو د سترګو، غوږونو او خولې معاینه کیږي او وروسته دا پروګرام نورو ولایتونو ته غځول کیږي. زموږ خبریال ممتاز بهیر په دې اړه له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو د پنځشنبې په ورځ په ښوونځیو کې د لومړي ټولګي زده کوونکو د روغتیایي معایناتو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د پوهنې وزیر میرویس بلخی په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې وویل چې په ښوونځیو کې د ښې زده کړې لپاره به له دې وروسته هر کال د لومړیو ټولګیو د زده کوونکو د سترګو، غوږونو او خولې معاینات وشي. ښاغلی بلخی زیاته کړه دا پروګرام په دوو برخو کې له موږ سره زیاته مرسته کوي. په لومړۍ برخه کې موږ وقایوي میکانیزم په پام کې نیسو. هغه ماشومان چې لږه ستونزه لري او درملنې ته اړتیا لري د روغتیایي پاڼو له لارې د هغوی والدینو ته خبر ورکوو چې ستاسو شوم له هر لحاظ روغ دی خو یو ستونزه لري چې درمل نه وشي. او لبل پلوه هغه کسان چې جدي ستونزه لري او پر زده کړو یې منفي اغیز کوي موږ بیا مشوره ورکو چې په اساسي ډول یې درمل نه وشي.
باز مشورت بتیم که تداوی شود.
دا پوهنه وزیر ویل د دغه پروگرام لاره با لمړی په ازمیختی ډول د کابل په خوانځي د 2000 زده کوونکو د سترګو، غوږونو او خولې معاینه وشي او وروسته به دا پروگرام نور ولایتونو ته هم وغځول شي. هغه له کورنۍ وسخه وغوتل چې دغه پروگرام په تطبیق کې همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیاله مموسی زیور په دغه مراسمو کې ویل د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه خلک د سترګو د نظر د کموالی تونزلری چې لویه برخه یې ماشومان جوړوي. د ډاکټر زیور پر وینا هر کال په اوسط ډول 15,000 افغانان د خپل یوې سترګې دید له لاسه ورکوي په داسې حال کې چې 80% د پیښې د وقایې او درملنې وړ دي. هغې په ښوونځیو کې د ماشومانو روغتیايي معاینه د دغې ستونزې د حل یو اساسي لاره وبلله او ویل
د ښوونځیو د روغتیايي برنامه یوازینی هدف د بنزټیز او باکیفیت زده کړو لپاره د یو سالم محیط برابرول دي او وزارت صحت هم په دې باندې متحده ده.
ډاکټر زیور زیاته کړه چې له دې وړاندې هم د عامې روغتیا وزارت په ښوونځیو کې د زده کوونکو د روغتیا په برخه کې یو لړ پروګرامونه عملي کړي دي. د پوهنې وزارت د شمیرو په اساس په اوس وخت کې له 10 میلیونه څخه زیات زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې 1 میلیون یې سږکال جذب شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com
او د همڅو نړیوال رپورټونه. د امریکا د جمهوریت ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره د دیموکرات ګوند لاسو کاندیدانو د چهارشنبه په شپه د فلوریدا په ایالت کې لومړنۍ تلویزیونی مناظره وکړه. په بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ امریکایي سیاستوالو په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه خبرې کړې دي. لاسو تنو دیموکراتو کاندیدانو چې د راتلونکي کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په وړاندې انتخاباتو ته درېږي، تېره شپه د NBC تلویزیون په کوربتوب په یوې ملي مناظره کې برخه واخیسته. د نیو جرسی ایالت سناتور کوری بوکر وایي چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې جمهور رئیس ټرمپ ته د ماتې ورکولو وړتیا لري. په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو په اړه هم کاندیدانو خبرې وکړې. په کانګریس کې د اوهایو وکیل د امریکا د حضور پلوی کوي. د هوایی ایالت وکیل له افغانستان څخه د امریکا په وتلو ټینګار کوي. له کاندیدانو څخه له ایران سره د وروستیو شخړو په حق هم پوښتنې وسوې. د مناظرې یو بل مهم بحث د مهاجرت موضوع وه. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د کډوالو نړیوال ټولنې ویلي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې تقریبا 10,000 کډوالو ته د افریقا د فری صحرا په دشتو کې نجات ورکړی دی. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شل
لسمه نیټه په نایجیر کې د دوی غړو د سارنې په وخت کې تقریبا 1,400 کډوال چې نو ورسره وبوي او نو ډوډۍ په داسې وخت کې پیدا کړی دي چې ډېر سخت غرمو او په صحرا کې بند پاتې شي وو. د کډوالو د نړیوالې ټولنې یو نتاق جویل میلمن وایي چې په دغو کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان هم وو چې د مالی قیم هیوادونو اتبا پکې شامل وو. هغه وایي چې دغه کډوالې د افریقا په شمال کې پیدا کړي دي. د کډوالو په اروپا کې د ښه ژوند د پیدا کولو په امید د خطرناک سفر شروع کړی وو. هغه وایي
ټرکس کیرینګ مایګرنټس نورث
هم هغوی په ډېرې سادګۍ خپل قاچاقبران ورک کړي وو او دغه مهاجر په دغه سارا کې خپل بخت پاتې وو او بس. تر اوسه پورې هیڅوک په دې نه پوهیږي چې څومره کډوال به په دغو سهارۍ سیمو کې مړه شوي وي. ښاغلی میلمن امریکا غږ ته ویلي موږ په دې پوهیږو چې په زرګونو کډوال به هلته مړه شوي وي، چې د هغوی د وجود پاتې شوني هم د شګو لاندې کیږي او هم ممکن وحشي حیواناتو خوړلي وي. هغه وایي محلي خلک او ادارې کله ناکله د نجات په دغه شان عملیاتو کې ډېر مؤثر رول لوبولی شي. هغو کډوالو ته چې نجات ورکړل شوی دی هغوی د کډوالو د نړیوالې ټولنې مرکزونو ته انتقال شوي دي او هلته ورسره په عاجل ډول طبي او بشري مرستې پیل شوي. د کډوالو د نړیوالې ټولنې دغه نتاق میلمن وایي چې تقریبا د دغو کډوالو 90% یې د یو کال نه وروسته خپل وطن ته د تګ اراده کوي، سره له دې چې ممکن هلته په خپل ملک کې د مرګ د خطر سره هم مخامخ شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د معارف د وزارت فنی ټیمونو د کونړ ولایت د معارف د ریاست په همکاري د دغه ولایت د 12 ولسوالیو په ښوونځیو او دینی مدارسو کې د شاګردانو او استادانو د احوال د ثبتولو نوې بایومیټریک پروسه پیل کړې ده. زموږ همکار سید سلیمان شاه د کونړ د معارف د رئیس مجیب الرحمن همدرد سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوه.
همدرد صاحب، دا د میټریک پروسه د کونړ د ولایت ښوونځیو او مدرسو ته تر کومه حده پورې غځېدلې ده؟
د اطلاعاتي ادارې خپلواک کمیسیون په رهبرۍ باندې ټول دولتي پرسونل بایومیټریک شروع دی چې په مرکزي سطحه د پوهنې وزارت کې کړو چې ټول پرسونل په مرکز کابل کې هغه بایومیټریک شي. اوس کونړ ولایت کې دغه پروسه شروع ده. پوهنې ریاست په چوکاټ کې کونړ ولایت کې ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې هغه موجوده سکیم هغه ولسوالۍ ته ځي او ټول پرسونل بایومیټریک کوي. تر اوسه پورې کونړ کې تقریبا 12 ولسوالۍ کور شوي دي. زمونږ ټولو ښوونځیو استادان ادارې او تدریسي پرسونل هغه بایومیټریک ترسره کیږي چې تقریبا 80% شوه دی او 80% اوس روان دی او ډېر په کامیاب سره روان دی.
تاسو کول دغه ولسوالۍ او دغه لیسو او یا ښوونځیو نمونه واخلې بهتره به؟
فلحال زمونږ د نورګل، خاص کونړ، څوکۍ، نرنګ، سرکانو، مرکز، شیګل، اسمار، دانګام او مروره دا ولسوالۍ کور شوي دي. درې تیچ او چپه دره ولسوالۍ چې دام کور شوي دي. اوس زمونږ ټیمونه په غازی آباد او ناړۍ کې مصروف دي چې بایومیټریک ترسره کړي.
په دې کې دا د نسوانو ښوونځي او لیسې یا مدرسې هم شامل دي کنه؟
او زمونږ د دینی مدارس، سواد موزه برنامه، تربیه معلم او خپل تعلیمات عمومي دا ټول برنامه د ذکور او ناسو ټول پرسونل زمونږ ادارې ته رسیدلی هغه بایومیټریک کې. منابع بشری مدیریت او د وزارت بر تشکیل مدیریت چې هغه موظف دي د اصلاح اداري هغه موظف پلاوي سره چې هغه تخنیکي ټیم هم ورسره دی او ټیم لیډر ورسره وي دا ټول موږ په ګډه باندې د بایومیټریک پروسه خوان دي.
تر اوسه پورې په کومه ولسوالۍ کې تاسو د کوم امنیتي ګواښ سره نه مخامخ شئ؟
نه، الحمدلله زموږ دوه ولسوالۍ اخیری پاتې شي. نن او سبا به ان شاء الله به میټریک کې په دوه ولسوالۍ کې زموږ ټول پرسونل رسیدګي هم کړی ده او امنیتي ګواښ سره نه دي مخامخ شي.
بعضې ولسوالۍ د مثال په ډول د نورګل ولسوالۍ زموږ د معلوماتو سره سم د مزار دره د حکومت په کنټرول کې نه ده، همدغه شان د باډیل دره د نرنګ د ولسوالۍ دغه سیمو ته تاسو څنګه رسیدګي کوئ؟
من ټول پرسونل چې ورسواله تر دعوت کړو او هغه یو ورځ مخکې ته موږ خبر ورکړو مرکز تراشي سر کې هغه فرمې د کیږي بیا سوانې کتل کیږي د ګراوند او پس منظر د کارمن چې هغه ټول په کې لیکل کیږي په فرمو کې هغه بیا د تدریس ته سیمن کیږي بیا بایومیټریک کیږي نو موږ لومړی چې هغه فرمې د کولو کوم پرسونل راوخته منابع بشري او وزارت د تشکیل زموږ مدیریت چې د سوانو په کتنه هر پرسونل ته فرمه ډکه کړې ده هغه موږ تایید کړې تصدیق کړې ده بیا هم سیستم ته خېجولې ده دغه تخنیکي ټیم د اصلاحي ادارې شورا په ذریعه نو بیا موږ ولسوالۍ مرکزونو ته دعوت کړې دي او ټول پرسونل زموږ حاضر شوی دی او بایومیټریک پروسه ترسره کړې ده.
رئیس صاحب، معرف زموږ د دې پوښتنې هدف دا و چې آیا ستاسو کسان یا تخنیکي ټیم چې د کابل نه راغلی کولای شي چې د دیوګل درې ته، د باډیل درې ته او د مزار درې ته وخیږي؟
مونږ د تساؤل لپاره په ولسوالۍ کې موقعیتونه تغییر ورکړی دی. زموږ ډېر پرسونل راغلی دی مرکز ولسوالۍ مرکز ته، په ساحي ولسوالۍ چې ساحي لري وي فرزن نورګل کې مونږ په ولسوالۍ کې هم کړی دی. مونږ درې ته یو اندازې پورې ارګنیزم ټیم چې هلته تساؤل پیدا شي خلکو ته، دغشان په دیوګل درې خلک زموږ ټول ولسوالۍ ته راغلي هغې رسیدګي کوي. باډیل درې خلک هم ټول ولسوالۍ ته راغلي دي پوهنې امیرت کښې مونږ بایومیټریک کوو. معمولا هغوی زموږ مدیران او پرسونل میاشتنۍ غونډو ته راځي. مخکې له دې نه چې دا میاشتنۍ غونډه کې دوی غونډه را مخې ته کړې وه چې هلته یو آګاهي مو شو.
په چپه دره کې صورت حال څه دی؟
چپې دره ته زموږ ټیمونه تللي وو هلته، چونکې جنګي حالت دی. خو بیا هم زموږ ټول پرسونل د مکاتبو شو هغې رسیدګي کړې وه. هلته مونږ دوه موقعیتونو کې بایومیټریک کړی و چې ګلسلک ساحه ورته وایي او خپله د چپې درې ولسوالۍ مرکز کامبۍ چې ده دې ته، نو هلته زموږ بایومیټریک ډېر په کامیابۍ سره ترسره شو. یو جانب هم مخالفت ورسره نه کوي، معرف سره کار نه لري او تګ راتګ اجازه ورته ورکوي. په ټولو ساحو کې که د هر مخالف ګروپ سره ده
مجیب الرحمن همدرد د کونړ د ولایت د معرف رئیس چې موږ سره د اسدآباد نه په تلیفون خبرې کولې. ډېره مننه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.